د مطالبو په سر کې به واوري چې اسلام آباد به نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په یو بل مطلب کې به واوري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی اقدام نه تاییدوي او نه هم ردوي. نور مطالب هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې اسلام آباد باندې د افغانستان د حکومت له وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري د استازیتوب د پاکستان لپاره د افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال کوي. ښاغلی زاخلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت د جنگ لارې غوره کړې او په سلنی پوځي عملیاتي پیل کړي دي. نو په اسلام آباد کې به بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز وکړي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د څلورو اړخیزو غونډو په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي پاکستان په مخکنی غونډه کې خپل د ژمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته حاضر کړي نه دی عملي کړي. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون په پیکینګ کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رئیس چین جمهور رئیس ژمنه کړې چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي.
ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه یو دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن حضرت غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته په دشت ارچي ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو یو دوړ پړی قومندان مولوي محمد ناصر هم شامل دی. د نوموړي په وینا د وسلوال وروسته له هغې هدف وګرځېدل چې له یوې سیمې بلې سیمې ته په لاره وو. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ناپېژند وسلوالو لخوا څلور ښوونځي ویجاړ شوي دي. د دغه ولایت د معرف رئیس سید جمال الدین حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پوند 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایناني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 648 افغانۍ. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. سپینه ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په امدی ډول پر ملکی وګړو وحشیانه حمله شوې دي. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون په پرله پسې چاودنو کې 6 تنه ووژل شول او تر سلو زیات زخمیان شول. دا څرګندونه داسې څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شیعه ډلو د یووالي د ازمولو لپاره شوې دي. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشعیب سیمه کې په یو مارکیټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د الشعیب د سیمو د پولیسو د مشر توقیف کړی او هغه یې لری کړی. د ایران پارلمان په یو طرحه تصویب کړي چې له متحده ایالاتو په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسېدلي زیانونه جبران کړي. دا طرحه د حسین روحاني له حکومته غواړي چې له امریکا تاوان واخلي. د طرحې متن پرون د ایران په پارلمان کې چې 290 چوکۍ لري 144 مثبتو رایو تایید شو، خو په قانون کې د بدلېدو لپاره باید شورای نگهبان د لوري تایید سي. فارس خبری آژانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګیری پر مهال مر پر امریکا شعارونه ورکول. د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران باید خپل 2 میلیارده ډالره کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1903 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډې په بمي چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړه یې پر ایران اچول سوي. تهران له دې حملو سره خپل ارتباط رد کړی. ایراني چارواکو د امریکا د سترې محکمې د حکم غندلی ده او ویلي دي چې پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. راپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمني بیلتون غوښتونکی پرون په ناغورنه کرباخ سیمه کې وژل سوي. په دې سیمه کې شپږ اونۍ وړاندې په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ووژل سول او ډېر ټپیان سول، خو پرونۍ جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بدل سوې. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام الیوب او سریج سرکیان تر دې یو ورځ وړاندې موافقه وکړه چې په ناغورنه کرباخ کې به د اوربان درناوی وکړي او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې و جاری وساتي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالو مذاکره کوونکو خپلې غونډې پای ته رسولې. د مذاکرې پرون په یوینا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټانو ژمنه وکړه چې د بشار الاسد د رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د اوربان ټینګولو هڅې به جاري وساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن ډیمسټر څرګنده کړه چې د سولې په اړه د خبرو په بل پړاو به هم له ځنډ پرته کار پیل سي. نو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
له رحمت افغان څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:02 دی. درنو اوریدونکو، تاسو د مونږ غږ له ازادي راډیو په منځري څپه 1290 او اف ام 10.5 اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران ما سره ملګری دی. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اوریدای شو. اسلام آباد به نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5مې 4 اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې ردوي. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګ په برخه کې ناامني یوه عمده ستونزه ده. نور مطالب هم لرو، ریپورټونه هم سته، مرکې هم سته او د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د کور کلي او د ګوړې اچار پروګرامونه مه هیروئ. راسره پاتې شئ. اسلام آباد به نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5مې 4 اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډې کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. د چین جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې د دې لړۍ د مخکنیو غونډو ژمنې به عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په مخکنیو غونډو کې پاکستانی لوري ژمنه کړې وه چې د وسلوالو طالبانو استازي به په مارچ میاشت کې له حکومت سره مذاکرو ته تیار کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون سه‌شنبه د افغان حکومت له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل چې د مخکنیو 4 اړخیزو غونډو د ژمنو عملي کېدو هڅې به وکړي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې امله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د څلور اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره یې کړې دي مننه وکړه، اما زیاته یې کړه چې په دغه څلور اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره سوي دي هغو عمل نه دي سوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلی نه مو ده ترلاسه کړې. بینانو غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې د دغه ګروپ ژمنې عملي سي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د څلور اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه یې وکړه چې هغه تعهدات باید عملي سي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان لوري استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنۍ غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم همداراز تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان دواخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړي دي.
د نشتهای کمیسیون چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وسلوالو طالبانو ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا با دوام مرکبی.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بیځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه ردوي. ملګری ملتونه وایي د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 افغانان د ناامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې وروستیو جګړو د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر زیات کړی دی. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی چې آیا د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي ارقام واقعیت لري او که څنګه؟
ګوري رښتیا هم چې د جګړې او ناامنیو په ډېرېدو سره د بې ځایه شو شمیره هم ډیریږي او د تیرو کلونو په نسبت باندې د بې ځایه شو شمیره ډیره شوې. په افغانستان کې دغه امار هم چې خپاره شوي موږ نه تاییدولی شو او نه یې ردولی شو.
کېدای شي
زموږ ارقام دا دي چې یوازې په 2015 کال کې 15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي. یعنې د تیر کال په پرتله څو چنده ډیروالی ښیي. په 2014 کال کې 1,15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي.
دغه کسان تر ډیره پر کوم سیمو کې دی؟ یعنی د افغانستان په شمال ختیځ کې دغه ولایت ډیر اغیزمند دی که جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند روزګان هم چې ویل کېږي په دې ځای کې جګړې زیاتې دي او لا هم دوام لري؟
ګوره دوی اکثره د ناامن ولایتونو څخه بې ځایه شوي، مثلا لکه څنګه چې تاسو ویلې هلمند، یو شمېر نور ناامن ولایتونه لکه کندوز، بغلان چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونه ناامنه شوي، د دې ترڅنګ ننګرهار کې هم زموږ ګڼ شمېر هېوادوال خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نو په مجموع کې دغه ولایتونه چې ما تاسو ته یاد کړل، دغه ولایتونو څخه دوی بې ځایه شوي.
او د دغه کسانو سره د سش کال په جریان کې د مرستو کم پروګرام هم په نظر کې دی یا مرستې ور رسول سوي دي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شوو ته د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري. دغه بې ځایه شوي کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې سروې کیږي. له سروې وروسته موږ مستحق کسان د مرستو په موخه نړیوالو مرستندویه ادارو ته معرفي کوو. له ګڼو خلکو سره مرستې شوي، له زرګونو کسانو سره په ننګرهار کې، په بغلان، په کندوز، په هلمند کې زموږ سروې هم جریان لري. له سروې سره سم مرستې هم د مؤسسو لخوا نه په دې باندې ویشل کیږي، خوراکي مواد، غیر خوراکي مواد. همدارنګه هغه کسان چې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي، او یا هم که چیرې دوی نه غواړي له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، هلته ناامني وي. نو وزارت پر داسې یو پلان باندې کار کوي چې په دوهمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي.
د کډوالو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل و چې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د هغه شمېر په هکله یې نظر څرګند کړ چې ملګرو ملتونو وړاندې کړی دی. ملګرو ملتونه وایي چې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 کسان د ناامنیو له کبله په افغانستان کې دننه بې کوره شوي دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه رقم یا دغه شمېر نه تاییدوي او نه هم ردوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پرمختګ په برخه کې ناامني یوه عمده ستونزه ده. محمد محقق د سه شنبه په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل په هیواد کې امنیتي ګواښونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په وړاندې خنډونه جوړوي. له بلې خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام دې غونډې ته وویل چې په تیره یوه لسیزه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم دغه وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. نور تفصیل د ناجیه صفی په ریپورت کې.
د اجرائیه ریاست دویم مرستیال ډاډ ورکوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د امنیتي ګواښونو موضوع به د دې هیواد امنیت شورا کې مطرح کړي. محمد محقق د سه شنبې په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یوه عمده ستونزه ناامنۍ او امنیتي ګواښونه دي. ښاغلي محقق وویل که چیرې امنیتي ګواښونه کم شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې به پنګونې ډېرې شي.
من برابرۍ وزارت مخابرات اطمینان
زده مخابراتو وزارت رهبری ته ډاډ ورکوم چې د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به دا موضوع امنیت شورا کې مطرح او تعقیب کړو تر څو له دغه ګواښونو مخنیوي وشي او په دې برخه کې پنګونه ډېره شي.
موړي همدارنګه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت څخه هم وغوښتل تر څو د مکالماتو د بیې راټیټېدو، ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو د کیفیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو په اساس اوسمهال په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له ټلیفوني خدمتونو او 2 میلیونه نور له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. خو دغه وزارت وایي چې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه تر ډیره په ناامنو ولایتونو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دغه وزارت د مسؤلانو په وینا ډیری وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو پر مهال د مخابراتي شبکو انتنونه هم تخریب شوي دي. په په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام ویل چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره بیا هم په تیره یوه لسیزه کې دغه وزارت ښې لاسته راوړنې درلودې.
وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د طرحو او پالیسیو مقرراتو او د خصوصي پانګونو څخه د ملاتړ له لارې توانېدلی چې دا سکتور د پراختیا لور ته یوسي او ټکنالوژۍ ته د لاسرسۍ زمینې زیاتې او دې برخې ته په بې ساري ډول پراختیا ورکړي.
د دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال اووه دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعالیت کوي چې خلکو ته انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایل ټلیفون د ګټه اخیستونکو د شمیر د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام اړتیا ده ترڅو د هیواد مخابراتي سیستم لا ډېر پیاوړی شي.
له کابل مو د ناجی اصافی رپورټ واوریدم. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د بندخیلو د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې نه کوم حکومتي چارواکي ورغلی او نه هم افغان حکومت دوی ته تر اوسه د بیا رغونې کوم کار کړی دی. بندخیل د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته غرنۍ سیمه ده چې خلکو د قومي تړون په اساس پکې ډاډمن امنیت راوستی او د سیموالو په وینا چې په دې سیمه کې هیڅوک د ناامنۍ او ویرې احساس نه کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کړی.
د خوست د تڼیو د بندخیلو د غرنۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی سیمې ته حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او په تیرو 15 کلونو کې نه یوازې ورته هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی شوی، بلکې د حکومت یو چارواکی هم هغه سیمې ته سر نه دی ورجوت کړی. بندخیل د خوست ښار څخه سویل لویدیځ لوري ته په 500 کیلومتره واټن کې د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته سیمه ده. د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د اجرایي رئیس سلاکار غازی نواز تڼۍ د یو شمېر مشرانو د یوې قافلې په ملتیا بندخیلو ته ورغی. نوموړي د یوې غونډې پر مهال د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. غازی نواز تڼۍ وایي
د خلکو زیات شکایت دا و چې موږ کلینیک ته ضرورت لرو او موږ مکتب ته ضرورت لرو. متاسفانه چې په دې سیمه کې پخوا ډېر لوی لوی ځنګلې وې، اوس دا ځنګل یو څه اندازه وهل شوي دي، نور هم د وهلو په طرف روان دي او جدي مې د دوی نه غوښتنه وکړه او دوی موږ سره تعهد وکړو چې دنه بعد به موږ د ځنګلونه نور نه وهو.
غازی نواز تڼۍ تایید کړه چې د یاد سیمې خلک بېروزګار دي، دوی پر حکومت حق لري چې د کار موندلو غمی وخوړل شي.
دوی مطلق بیکار دي، هیڅ کار دوی ته نه شوی دی او نه کار پیدا شوی دی. زه به مرکزي حکومت ته په خاص ډول د هیواد اجرایه رئیس ته ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته وړم او په راتلونکي کې به دوی ته کار پیدا شي، انکشافي کارونه وشي، بیا رغونه وشي. دا د دوی حق دی.
د سیمې یو تن قومي مشر شیر علي وایي چې په دا دومره کلونو کې نه حکومتي چارواکی ورغلی او نه هم دوی ته د اوبو کلینیک خوانځي او یا د سړک جوړولو په برخه کې کوم کار شوی دی.
د ایبی په باب کې هم ډېر مشکل لري، د روغتیا او د ناروغتیا کلینیک نه لري. میښته حکومت په هغه مشکل کې چې میږ سره مشتی ګروني رښتیا ده چې هرګز کومک نه دی سره شوی.
قومي مشر شیر علي زیاتوي سره لدې چې د دوی خلکو د ځنګلونو ونې د بیکارۍ او غریبۍ له لاسه پرې کړي، خو دوی د اجرایي رئیس له ارشد سلاکار سره ژمنه کړي چې تر دې وروسته به دوی ونې نه وهي.
کوم منابر کړای چې بورې وکړ چې میږ به هرګز د ژوند په ویدې کې ونې ته والي او په یغه په پرې کولی دغه طبي میګ ورنږدې نه شي او کوشش به وکړي چې اضافه ونه یا په دشه میګ په غره کې نیره به ولګي.
د یادونې وړ ده سره د چې افغان حکومت تل د خلکو سره ژمنه کړي چې په پرمختیایي کارونو او د ټولنیزو خدمتونو په وړاندې کولو کې به انډول او توازن په پام کې نیسي، خو کتونکي وایي چې لا هم د خوست په اطرافو کې لسګونه داسې سیمې شته چې له سره چارواکو سر نه دی ورښکاره کړی او هغوی په هره برخه کې محرومي او شاته پاتې شوي دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د امریکا غاګ رادیو خبرونه د مخام لوو بجو د سار تر وو بجو پورې اوریدلای شي. ګرزو ستنیګو د پروګرام مطالبه ته د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو ساتلو په فراه کې مثبته نتیجه ورکړي. د دغه ریاست چارواکي وایي چې مخکې په ازمایشي ډول په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم جوړ کړی، خو اوس په دغه فارمونو کې ډیر مچی ساتل شوي او پراختیا ورکړل شوې ده. نور حال له فرانه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده. دغه ولایت آب و هوا د شاتو د فارمونو د جوړولو لپاره ډیره مساعده ده. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالمنان متین وایي تیر کال کابو سل کندو د شاتو د مچیو فراه ته راوړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د فراه ولایت د کرهنې د رئیس په خبره هڅه کوي تر څو په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو نور فارمونه هم جوړ کړي، تر څو له یوې خوا بڼوالو او بزګرو ته کار پیدا شي او له بلې خوا دغه صنعت په فراه ولایت کې نور هم وعده وکړي.
د پرچمن په ولسوالۍ کې کار کړی تقریبا 350 صندوق هلته موږ ودي یقینو ته ویشلې دي او هلته هم نتایج ډېر مثبت دي، ځکه چې هلته کاملا اثر 100% طبیعي دي. په پل کې که موږ یو تحلیل ولرو د فراه په ولایت کې، یعنی واقعا نتیجه ډېره مثبته ده او کار به پر دې باندې جریان لري چې انشاءالله اوس وایدا صنعت هم د فراه په ولایت کې ګسترش ورکړو، ترویج یې کړو، او په دې خاطر چې زموږ نورو د یقینو فارمدارانو مالدارانو هم اوس وایدې صنعت سره
له بلې خوا کسان چې په فراه ولایت کې د شاتو مچیو په لومړنۍ فارم کې په دنده بوختې هم له خپل کار راضي بریښي او وایي چې د شاتو مچیو په دغه ولایت کې سمه نتیجه ورکړې ده. سردار محمد سارایی په فراه ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسؤول وایي چې کابو سل کندو د شاتو مچیو لري او دار کندو څخه په کال کې تر 500 کیلو زیات شات راټولوي. دغه په خبره په فراه ولایت کې ځکه د شاتو مچیو فارم سمه نتیجه ورکوي چې ژمی ډیر لنډ دی او د شاتو مچۍ کولی شي ډیر فعالیت وکړي او زیات شات یا اصل را ټول کړي.
تا 50 کیلو هم در صورتی که انتقال در به محیط جای از جایی که گلگرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50
که دغه شات د مچیو د ساتنې ځای ته پام وشي نو کولی شي په کال کې کابو 50 تر 55 کیلوګرامه شات تولید کړي. د فراه ژمی ډیر لنډ دی نو ځکه د شاتو مچۍ دلته هېڅکله هم د فعالیت څخه نه پاتېږي. یوازې هغه وخت دوی فعالیت نشي کولی چې د حرارت درجه تر مثبتو 8 درجو راکښته شي نو دوی فعالیت تناسره کمیږي. په فراه ولایت کې تر اوسه یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ روزنه کېدله، خو اوس چارواکي وایي چې دغه صنعت ته به پراختیا ورکړي او د شاتو مچۍ زیات فارمونه به جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوالو ته ښه ګټه په لاس ورشي او له بلې خوا د رانی بې کیفیته اصولو یا شاتو واردولو مخه هم ونیول شي.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک کرکټ ټیمونو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ یعنی نن په کابل کې د کرکټ دوستانه مسابقه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین دغه ډول سیالۍ د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بولي او زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د نړیوالو سیالیو کوربه دی. په عین حال کې د دواړو ټیمونو د لوبډلو مشران دغه ډول سیالۍ د ورزش د پراختیا لپاره مهمه بولی. مرزی احمدزی په دې اړه نور تفصیلی ریپورت لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د هیواد د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سولې او دوستۍ په نوم سیالۍ د ورزش د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي. د دغه بورډ رئیس نسیم دانش د سه شنبې په ورځ په یوه ناسته کې وویل چې دوی د نورو نړیوالو ټیمونو لپاره هم د بلنې لپاره پوره چمتووالی لري، خو د امنیتي ملحوظاتو له امله پشا شوي دي.
دا د افغانستان لپاره په اوسنیو حالاتو کې ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې د پاکستان دومره یو لوی ټیم او په دوی کې د دوی نېشنل لوبغاړي شامل دي او دلته افغانستان ته راځي. صرف یوه دونه کول غواړم او دوی ته وایم دلته امن دی، زه د امن پوره ډاډ ورکوم چې تاسو به انشاءالله دغه سیالۍ په ښه فضا کې په امن فضا کې ترسره کوئ.
د ښاغلي دانش په خبره د افغانستان کرکټ بورډ د لومړي ځل لپاره د یو نړیوال ټیم کوربه دی او دغه هیواد د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. دغه سیالۍ چې سبا چهارشنبه پیلېږي 2 څلور ورځنۍ او 4 یوې ورځنۍ لوبې لري چې د افغانستان د پراختیایي او د پاکستان د حبیب بانک ټیمونو ترمنځ جوړیږي. د دواړو لوبډلو مشران وایي چې د دوی په ټیمونو کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي ټیم غړي هم شامل دي. د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان عمران فرهد د دغو سیالیو په اړه وایي:
موږ دلته د کرکټ د زده کړې او شو سیالیو د جوړولو په هدف راغلي یو. دغه سیالي زموږ د ټیم لپاره یو فرصت دی، ځکه چې د نړیوالو لوبغاړو په وړاندې لوبه کول سخت کار دی.
په همدې حال کې د افغانستان د پراختیايي کرکټ ټیم کیپتان نجیب صدران وایي چې دوی د دې سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ لوټله دغه دوه هفتو راهیسې ډېر سخت تمرینات کوو او موږ سره ټول یعنې د پرمختیايي لوبډلې لوبغاړي نوي ځوانان دي، نو دوی دپاره یو ښه چانس ده چې خپل صلاحیت شو کې دلته او همدې لارې ملي لوبډلې ته انتخاب شي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او اوس کرکټ بورډ غواړي چې په دغه ډول سیالۍ سره افغان لوبغاړي ښه وروزي. په عین حال کې د کرکټ یو تن مینوال فهیم وایي که چیرې د ورزشي لوبغاړو امنیت تامین شي او نور نړیوال ټیمونه هم افغانستان ته راشي، نو ورزشي څانګه به نور هم پراختیا ومومي.
عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان دواړو د بکوا د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي. افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي. سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راوستل شي، لکه چین یا هند یا قطر. دغو دوستانو خپل پیغام د افغان بي سیم د 813 شمېرې له لارې رالیږلی و. درنو اوریدونکو، وخت د ورځې 10:00 او 10 دقیقې دي. د خبرونې په پاتې نیمایي برخه کې د کور کلی او ګوړی اچار پروګرامونه اوریدلی شئ، خو مخکې له هغې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا څلور ښوونځي ویجاړ سوي دي. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویې ویل چې په عمدي ډول پر ملکي وګړو وحشانه حملې شوې دي. راپورټونه وایي چې آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بلتون غوښتونکی پرون په ناګورنا قرهباغ سیمه کې وژل سوي دي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې.
کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو په شخصي مسایلو کې بې ځایه مداخله شوي؟
ډېر د وختل کم کا کم خپل خپل شوکی کنه کور ما د کله ما ماګان ما ډېر د خلکو خو زه خپل خبرې سره غیما.
دا کار کوم ستونزې پیدا کوي؟
دا نه ځکه ښه کار نه دی، چیرته نه کار هلته څه کار.
د مخنیوي لارې چارې څه کیدلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو له آزادي راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، ژوند هغه وخت کامیابه او انساني بللی شو چې د بل مادي او معنوي حقونو ته درناوی وکړو. د بل چا په شخصي ژوند کې مداخله کول په حقیقت کې د نورو په معنوي حقونو باندې تیری دی. د اسلام په دین کې هم د نورو په کارونو کې مداخله کول رد شوي دي، خو مشوره یو اصل ګڼل شوی، هغه هم په صورت کې چې مقابل لوری د مشورې ورکول غوښتنه وکړي. که مشوره هم پرته له غوښتنې ورکړل شي، د بل په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي. ډېر ځله لیدل شوي چې بې ځایه مداخلو د کورنۍ خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړی. اکثره وخت د کورنۍ مشران په دې نظر وي چې د دوی مداخلې د اولادونو د خیر لپاره دي، خو ځینې ځوانان بیا دا نه مني، وایي ډېرو مداخلو په قوتي کې ځای کړي دي. په دې اکله د څو تنو ځوانانو خبرې اورو، ورپسې له بچو نه د یو ناخوښ پلار د زړه خواله هم اوریدلی شئ.
ګور خلک دښتان دی ول برخي مزور دا ما اتن د برخاتن کې هر شوق اتن سم لري شوق دا کور ما د کله ما ماګان ما در ډیره د خلکو خو زه خپل خبر سره غیما چا با اتن خوخي چا با بش خوخي بش بخي خو ما اتن سره ډیر شوق دا.
تا
تعلیم یافته خلسی دی کنه تعلیم یافته خلک مونږ ته وای وای تاسو وای دا خو یو سټایل دی وای تاسو خوښ کاری وای او به تعلیم خلسی دا وای دا څنګه ختم کړی دی ختم پرخی دی او دا بوټکی پر توګم کړی دی لباس هم کړی دا خو ډېره بده خبره نه وای چا سر چا سره کار دا زه هر څه خپل کار دا
ماما خسر دیما فکر کوم مداخله کوي خاله خوشو دیما فکر کوم مداخله کوي خسر برا او خواخ خسر کوي اخو بخین دیما مشر منیجر ده
فلار او زوی پیو لار ندی فلار په دی لار ده زوی په دی لار ده زوی تا کار څه نصیحت وکي هغه وس وخت زمون په لار نزی ام جلی ام لور ام زوی ای والا تاسو را کله سی هغه سابق واخو خو وختو در سره په یو لار تلل کتاب ویل سی دا لار دی نیکی د پمانه کی در سره روانو کی ویل سی د بدی د په بدی در سره روانو دغه شیطان کار پیدا سوی دا د تلویزیون هغه شیطان کار ته ناست یا هغه پلسپو ته ناست کی بازی وخت تل اختر واخلم او په زور یو باسم د کال سم لار ونیسی
لځوانانو سره یو شمیر لویان هم وایي چې د خپل خپلوانو او دوستانو بې ځایه مداخلو ډیر ځبرولي ان تر دې چې کله خو یې له همدې امله فشار او شکر هم لول شي
ډېرو خلکو ما فشار سي کارو کې کار لرلی ده هغه ماته په تاوان رسېدلی ده ښه خوږ دوست مې رانه بېزاره سوی دي هغه سره زه په لانجه اخته سوی یم بیا چې بېرته حقیقت ته سره رسېدلی یو هغه ما بېرته هغه سره دوستان سوي یو هغه درېیم مختورې پاتې سوی چاته دې که خیر ورسیږي خیر وکه که خیر دې نه ورسیږي قرار د خپل خپل پټه ونیسه مله را دې شپ کار وکړ
تر باندې پر سوال رسول د دې خبرو فشار بجک سوال ده د دې خبرو له شکر مرزه مخسته ده تاور خامه خرسي اماري تاور خو بلاد پسي او نور استوار سره بدد تاور رسي مثال خبرې سړي زته تاور رسي دي وسړي اسه تاور رسي
د کابل څنګه نجيب دومره څګټي چې د غریب شپې ورځې ور باندې تیر کړي خو خپل خپلوان ورته وایي چې ته باید په لوړ حساب ژوند وکړي حال دا چې هغه خپل پیږي خو به وزلی لاس پخې تړلی
یا مثال زوی ته کوزدول نه کوي یا واده ول نه کوي یا مثال د خبرې کور ول نه اخلي یا کور ول نه جوړي یا ښه ژوندګي ول نه برابرې دوه کتلې چاله مشکل ته چاله غره خبرې اوس مثال د خبرې خلک ګاډي چلی د کبار اټو خدم دغه ته مس کوم دغه مشکل لرم پیسې زنه لرم کوم تجارت په کوم دا کبار نه لاس پخې ادا کوم
ډېر وخت بیا دغه کسانو په ژوند کې د دوستانو لخوا ډېر مداخله کیږي چې مجرد وي وځي نه وي کړی د کابل اوسیدونکو مریم وایي هغه بیا طریقه نور نخلاصیږي چې د څو اولادونو خوندان شي
څلور کاره نامزاد پاتې سو بات نامزادی نه ډېر سره شاپ شای ویلی سو ولی دا نامزاد پاتې ده اما حالا انجینری فاکولته کې نیست که غیر غریب څه واده وکړي ویلو در د فاکولته مې خلاص کوم بیا به واده وکړو خود خپل خپلوان اندا خبري 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 سره نه دوښه کوي داد سی هغه خلاصه ده یالا که غریب واده وکړي ډېر خبرونه سی یو رقم خوینه لري یو رقم عادتونه لري که نامزاد سی ولی دا نامزاد سو خود څوک دا څوک نه داغه ساجره او سوانه واسط طول څه د څه قسم سره ده خو هغه سزلی طول سو با داغه نه ولی دا شیرین خوری نه کوي شیرین خوری سو سو ولی واده نه کوي واده سو سو به با داغه نه یو کال دو کال پیتی سی ولی اولاد ور کنه کیږي هغه کرا س اولاد وسی سو هغه اول بوري لوري بیان او کلک نیس سو دوی کرا زوی ونه سو سمو قدم مداخله کوي دې سو دوی کوي و دې تاسو دیدی دی شخصیت څنګه راست هغه پیږي کار پیږي هر رقم سزله ده زه خپل هیڅ څه سره هیڅ کار نه لرم هیڅ غرض نه لرم نه وایم څه کو ده کوي څوک نه کوي خدا بعد نه هیڅ غرض نه لرم به جای بیخی نو خبر د څه به کار پاتې سي ده خبرې کوي
یو بل مسله چې د دوستانو په منځ کې ستونزې پیدا کوي هغه د بل په شخصي ژوند کې داسې مداخله ده چې هغه ته د ستونزو سبب شي د ننګرهار یو تن اوسیدونکی په دې اکله کیسه کوي
فیسبوک کې خپلو دوستانو سره آنلاین وم مې زمونږ یو رشته دار چې هغوی په ناروې کې اوسېږي هغوی سره آنلاین وم دا زما کوم دوست هغه ما سره نږدې بل کمپیوټر ته ناست و هغې ولیدل دومره پوه شو چې دا جینۍ ده خو زه پاڅېدم دغه وخت کې څه کار پیدا شو ادارې ته لاړم راغلم خو بېرته کېناستلم ما نه هېر شوي چې زه سینه وکړم څو ورځې پس ما د هغې بېرته مسیج وکړو مسیج راته وکړو چې دغه نوم باندې یو هلک دی او ماته بار بار میسج کوي او زه هغه ځان سره ناټ کوم او بار بار ستاسو په اړه م راته څه وایي. بیا زه پوه شوم چې دا هم دې کړی دی. ډېرې ستونزې دي ولې چې ځکه د یو چا به چا سره راځي، یو څه خبره به یې، شخصي خبره به یې، د کور مسله به یې. ډېره بده خبره ده چې یو بل څوک په هغې خبر شي او بیا هغې کې مداخله وکړي. مقابل لوری چې دی هغې ته یو رقم سپک ښکاري چې د څومره سپکو خلکو سره دې رفت عمل دی، یا دغه انډیوالان چې دي چې دا داسې دي، دا به خپله څنګه که نه نو سړی ډېر کم راځي.
د کابل اوسېدونکی احمد هم وایي چې ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کوي او ستونزې جوړوي.
بهر کې ستانه اجازه غواړي، درته وایي چې اجازه ده ستاسو په چوکۍ زه کښېنم یا ستاسو د کمپیوټر نه زه استفاده وکړم. اگر چې هغه به په پوست کې یا په پوزیشن کې هم ستاسو نه جګ وي، خو بیا هم دوی نزاکتن دا لازمه بولي چې ستانه اجازه واخلي. دلته برعکس، دلته دوی دا کوشش کوي چې فقط څنګه د دې چوکۍ نه ته پاتې او یا د موبایل په دفتر او یا هم په موټر کې درنه پاتې شي. اولنی هغه دا ده چې دوی ځي مسیج ته، چا سره د تماس نیولی، چیرته د مسیج لګلی، د کوم ځای نه درته مسیج راغلی. یوه عامه اصطلاح ده چې لکه چې وي یا ورته مزاحمت کوي، دا نزاکتن ښه کار نه دی او دا په هغې پورې هېڅ هم ارتباط نه لري. بیا هم هغه خپل متل تکراروم چې چیرته نه کار هلته څه کار. هر شی که خام وي پخیږي، که چیرې انسان خام شو بیا هغه نه پخیږي. هر انسان په ټولنه کې په هر ځای کې خدای نه خواسته هغه ته خپل اعتبار د لاسه ورکړ په همغه مربوطه ساحه کې، که هغه ټولنه وي، د ده کورنۍ وي، که د ده اداره وي، که د ده ښوونځی وي، په ده باندې بیا هیڅکله هم څوک اعتبار نه کوي.
د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق د نورو په کار کې مداخله د شیطان کار ګڼي. هغه وایي چې هر انسان دومره کار او مسؤلیت لري چې که یې په سمه توګه اجرا کړي، د نورو په کار کې د مداخلې وخت نه پیدا کیږي.
دغه څوک چې پلټنې کوي همیشه داسې چې په ځان هم اعتماد نه لري، او هر انسان چې ګوري چې حرکت کوي فکر کوي چې په دې کې یو راز ده، او دغه راز هم د دې دپاره پلټي چې هغه کشف کړي او ضرر ورسوي هغه ته. هر سودان او غیبتګر خلک او هغه خلک چې په خپله په خپل زړه کې په خپل وجدان کې انساني ثروت یا انساني خالي خصوصیات نه لري، نو په دې شیانو پسې ګرځي. دومره د انسان وظایف زیات دي او دومره ګڼ دي که هغه وغواړي چې دا خپل وظایف د باشرفه انسان پیس ادا کړي، دې ته وخت نه شي پیدا کولی چې د نورو په مسایلو کې اشتراک وکړي. زه په خپله دوه زامن او دوه لونې لرم. په ځوان کې مې نه رایادېږي چې زه په خپله لور پسې چې مکتب ته څنګه ځي او په کومه لار ځي، او هېڅکله ما دا تشبث نه ده کړی. لیکن په خپل ژوند کې مو ښې نمونې دی، پرهیزګارۍ، د تقوا، د خپل حق، د بیګانه حق، له خلکو سره د برخورد دم لرلی. او زه یقین لرم زموږ اولادونه اوس چې زه ګورم تر موږ هم ډېر هوښیار دي. په کورنۍ کې دننه مخصوصا دا تشبثات ډېر بد دي. فرض کې زه ډېر وخت ډېر تعجب کوم کله چې یو جلی یا یو حالت علاقه وښي، یا پلار ته یا مور ته یو راز وایي چې زه هغه سره ازدواج کړم، یا داسې یو ښکلې جلۍ ده موږ په صنف کې، دا له موږ جاساسیتونه تاریک شي. او دا د انسان غرایز دي، دا د انسان حق ده، دا د انسان وجایب دي، تر څو چې د قانوني پولو په ورانولو باندې چا علني لاس نه پورې کړی او دلایل دی، حق نه لري چې هغه د انسان عواطفو ته، د انسان علایقو ته، د انسان خصوصي اسرارو ته کوشش وکړي چې لاره ووسي. دا د شیطان کار ده.
له دیني لحاظه هم د بل په کار کې مداخله رد شوې. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي څېړونکی عبدالهادي ساپی وایي چې
د خلکو په شخصي امورو کې بې مورده او بې ځایه مداخله مه کوئ. حتی د خلکو په اویلیګانې کې چې داسې که چیره د هغې دیوال ټیټ اوسي، موږ او تاسې شریعت موږ یې منع کړی یاستو چې باید ونه ګورو. په حدیث شریف کې راځي هغه کسان چې تجسس کوي، یعنی د مسلمانانو د مخفي رازونو پسې ګرځي او بیا هغه د یو نفر نه بل نفر ته انتقالوي، هغه افشا کوي، نو د محشر په ورځ د دې انسان جزا دا دی چې د دې په غوږونو کې سرب ویلې کیږي. یو مسلمان سړی باید بې ځایه بې مورده تشبث د خلکو په امورو کې ونه کړي.
له رواني پلوه هم د نورو په کار کې مداخله ډېرې بدې اغېزې لري. بیا هم عبدالهادي سپایي
روانشناسي هم دا خبره کوي چې که چیرې موږ غواړو چې د خپل اولادونه په ښه وجه باندې تربیه کړو، نو دوی په ژوند کې باید موږ ډېر مداخله ونه لرو. صرف په هغه مواردو کې موږ د دې ژوند کې داخل شو چې کله مشکلات سره مواجه کیږي، موږ نه پوښتنه کوي. په هغه مواردو کې چې هغوی تجربه نه لري، موږ په د هغې نه مخکې په هغه رقم حوادثو باندې مواجه شوی د حل لاره منطقي لاره او هغه موږ د تجربه مختبر شو هغه ته نیک مشوره ورکو غیر د هغه مستقیم مداخله کول او ډیر نږدې نظارت کول دا ښه کار نه دی. مثلا یو نفر موږ او تاسې څنګه موټر کې ناز هغه د خپل موبایل کې مصروف دی موږ ته حق نشته چې د هغه موبایل ته وکړو دا سرقت دی دا غلا دی. دې موبایل کې کیدای شي یو سړی د فامیل افسوس کیدای شي یو ډیر محرم راضي اوسي نو د خلکو د رازونو لټول جدا ناروا دی او سرقت کول په هر نوع چې اوسي حرام دی.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. په کابل کې د ځمکې نړیواله ورځ مون منځل شو او دا ورځ په هغه ځمکې ول منځله چې ټوله چور او غصب شوې ده. کاشکې مون د چور او غصبې ځمکو ورځ مون منځلې وای. همدارنګه د بیان د ازادۍ ورځ مون منځل شو او ځینو ته لکه د هغو نورو مډالونه هم ور وټومبل شول. اوس مډال هم سرچپه معنا پیدا کړې ده. نور قیاسې تاسې وباسئ. د خبرونې په فایل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلم.
ها را واخله.
دغه لمړی لیک میر احمد مشروط له توتي خیلو څخه را لیږلی دی او وایي چې ماینېدو ته مې زړه کیږي که فیلسوف صاحب د ماینېدو چل را وښیي.
د ماینېدو چل؟
هو فیلسوف صاحب، هغه وایي چې بیکاره یم نو ما ویل که ځان په چا مایان کم هم به وخت را باندې ښه تیر شي او هم به مې په آینده کې کور ودان شي.
مشروط خانه بیکاري رښتیا هم بد شی دی او په همدغې بیکاری کې سړي ته د ماینېدو نشې او نورو بې ګټو کارونو فکرونه پیدا کیږي. خو د تا د کور آباد وي چې د نشې او بادعملۍ خواته د تمایل نه دی پیدا کړی.
نو میر احمد مشروط به له همدې امله مشروط شوی وي چې بې ځایه چورتونه وهي.
نه تا که ګلې بلا دیوالم، د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي، ځکه چې خواران پوهېږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی.
نو اوس څنګه مین شي؟
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي؟
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري. اوس خو تلویزیونونو ټول زور په همدې اچولی چې ځوانانو ته لومړی د ماینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښیي.
مشروط خانه تلویزیونونو ته شه، ډرامې به دې ډېر ژر دغه د ماینېدو مشکل در حل کړي. موږ یې که چل هم در وښیو نو په درد نه درته لګېږي.
ولې فیلسوف صاحب؟
نه تاکې، ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي او په خپلو مینو پسې به ګرځېدو، خو اوس ځوانان په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي. مشروط هم که فیسبوک ته شي نو ډېر ژر به هم خپله مین شي او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېرې نجونې به په ځان مینې کړي.
نو څه وکړي؟ درامې وګوري او که انټرنټ ته شي؟
دواړه ښه دي. او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي، بل لیک را واخله.
سمه ده. جندل تشویشي له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت مو ولې په دومره سخت مرګ وژني، خو یو دم مو دې ووژني چې له غمه بېغمه شو.
ولې خدای دې نه کوي؟
تشویشي وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل، بیا یې مالیې ورته لوړې کړې لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیه، او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه. اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده.
جندل تشویشي ملامت نه یې چې تشویش کوي، خدای دې له لیونتوبه وساته. که دا حال و نو ډېر لیونیان در واخله. یو بل لیک را واخله چې نږدې دی ځان تشویشي شم.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک غټ هدیه رالیږلی دی او وایي چې په انصاف خېلو کې مو کور دی، خو د انصاف نښه هم نشته. که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او کله سره ونه.
غټ یادی خدای دې نور هم غټه که، او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خېلو کې نه، چې په ټول هیواد کې انصاف پیدا کی. انصاف ته د قانون تعویز هم وکړ خو پیدا نه شو، او ډېر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هیواده ویستلی دی، او یا به هم په خپله تښتېدلی وي، ځکه چې بې انصافي به پرې زور شوي وي.
فیلسوف صاحب، بې انصافي څوک ده؟
بې انصافي د انصاف میرمن وه، خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و، او له همدې امله به یې کله میرمن پسې اخیستې وه او کله به یې هم خاوند. خو اوس چې زیاتره میرمنې په میړونو زورورغي شوي، نو بې انصافي هم په خپل میړه انصاف زورور شوي، او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی.
نو فیلسوف صاحب، آخر به څه کېږي؟
څه وایم، نو که د انصاف طرفداران ډېر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي، نو بې انصافي په خپله تښتي، بیا به نو انصاف حکومت کوي، او که بې انصافي هم ونو لا اقل زورور خو به نه وي.
لوی خلی په لوی بریتونو پټیږي.
لډیره کار د لګ دوکې ګټه ډیره ده.
د زړونو ښکار په لبسیرونو هم کیږي.
په یوه حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي.
وای چې له درې شرکتونو او درې کورونو کام لري والی نه دی.
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت.
د وکیل یوه پښه دلته او بله په دوبۍ کې ده.
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی.
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده.
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې مین وي.
قماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي.
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي، خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې راونهوځي چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نه شي.
باټو بلی صاحب، څه مو ویل؟
هو، نن غواړم دیرشو مینایې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال یې ځان خبر کړم. نو د دیرشو مینایې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه.
صاحب څه کوي؟ د امنیت وضعیت ښه نه دی. همدلته به د دیرشو مینایې د خلکو استازي درته راوغواړو، له خپله حاله به مو خبر کړي.
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي، کورونه یې څه ډول دي، لارې او کوڅې یې په څه حال کې دي، د خلکو رنګونه، رواني او روغتیایي حالت یې ووینم، او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو.
صاحب، زه خوایم چې ته تیر شه، له همدې ځایه به هر څه درته معلوم کړو.
زه د خلکو رئیس یم، زه همدغه خلکو ټاکلی یم، او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم. که داسې نه ده،
هغو خوارانو بد کړي چې اوسې تاسو ته رایه درکړې ده، ټول په خپلو بدو پښیمانه دي.
څه چورت وایې باټو؟
صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو.
ښه صاحب. صاحب دغسې راځه، پام چې په کنده کې ونه ولګي.
دا سړک یې څومره خراب دی، دا ولې؟
صاحب، دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي، نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی.
رئیس صاحب، دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړې، ډېرې عریضې یې وکړې او ډېرې چیغې یې وهلې، خو چا یې خبره وانه ورېده.
صاحب، ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي.
همدا اوس چې دفتر ته لاړم، لومړی ماون ته وایم چې کور دې سیمې یعنی دیرشمې حوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي.
صاحب، چې دغه معاونانم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو حوزو کې اوسېدا ته مجبور کړي وای، نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای.
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده.
رئیس صاحب له معاون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي.
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي.
صاحب څه تاوان به وکړي؟
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي، خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بېرته خراب شي، ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډېر دوام وکړي.
صاحب که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي، هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي.
ډېر ښه نظر دې راکړ، مننه باټو. صاحب د دې سیمې خلک مهاجر شوي دي که څنګه؟ هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای.
صاحب خلک مهاجر شوي نه دي، موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو.
ولې؟
صاحب د تاسو د امنیت دپاره.
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم؟
صاحب دفتر ته به نمایندګان درولو.
نو بیا دلته زموږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب تفریح مو شوه، اول مو دومره ورانه او خواره سیمه هم ولیده، تل آبادو سیمو تیریږې. ښه شو چې نن مو تبدیلي عوام وکړه.
باټو ډېر بد وخت راغی، چاکم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونه شي لیدی.
هو نو خاین خایفس.
څه دې ویل؟
صاحب خفه شوم، ما ویل کاشکې اوس خلکو په اترنونو او ډولو بدرګه کړی وای.
ځوبه بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اول اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسی حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
خیلی خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها
مساویانه پیش صدا ده شود. ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی چھے در گورما سرگ میر نار نار ناشی کاچ سنکے وینما تول جہان زما زما زماشی کاچ سنکے وینما تول جہان زما زما زماشی مورے 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 تر زما ہر سب چھے در گورا مسترگ میر نار نار ناشی چانا رات زکے تزمان بپو زما دکھئے عمر دے بیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی آت چھے در گورا ماز کرگ میر نار نار ناشی میرا بانا سارو مال سات بابو کاش چاخ پل عمر میں ہم تا در کل شوئے دد میں ددو سر گو در بخل شوئے دد میں ددو سر گو در بخل شوئے مورے 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 تد دنیا ہو شاتان دے قربان تولا دنیا شی آت چھے در گورا ماز ترگ میر نار نار ناشی مورے 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 تزما ہر سف خرز مکہ تزما دے تزما ببو زما مرد ڈیر شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی سات چھے در گورا ماسترگ میر نار نار ناشی نا